ګرانو دوستانو ستړي مشهې د ازادي رادیو په بل خبرونه کې مزاج ملان د هر کله کوم وخت لس بجې شوې. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د لس بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبرو د یو کلتوري فرهنګي او ادبي خبرونه ده، خو مخکې تر هغه خبرونه او ریپورتونه لرو. په مخکې د دې سات خبرونه ده. د ملي یووالي حکومت وایي د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوي ته دنده سپارل شوې ده. او د کرملین ماڼۍ په انګړ کې د دویمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاو دی بم موندل شوی. بشپړ خبرونه واوري. د ملي والی حکومت وایي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست ویان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د دې موافقې محتوا ترلاسه کړې ده. له دې مخکې هم د چارواکو له قوله ویل شوي وو چې افغان حکومت د دې موافقې جزئیات ترلاسه کړي، خو د جمهور ریاست ویان وروسته دا خبره رد کړه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات لرو. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره یو هیئت ته دنده سپارل شوې. ملي امنیت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وایي د پلاوی ولسمشر اشرف غني له هدایت سره سم ټاکل شوی چې د بشري حقونو د برخې استازي هم پکې دي، او په پام کې ده چې په زرمت کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه دقیقې څېړنې وکړي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د ملي امنیت عمومي رئیس د همدې قضیې په اړوند پکتیا ولایت ته سفر وکړ، او د پکتیا او پکتیکا والیانو ته یې دنده ورکړه چې په دې اړه تحقیقاتو کې همکاري وکړي. د ریپورټونو له مخې د اختر په دویمه ورځ د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې ولس ملکي وګړي وژل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما پر دې پیښه خواشیني څرګنده کړې، ویلې دي چې ملکي وګړو ته سیان اړول باید ودرول شي. تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې د ملي امنیت د ځواکونو په شپنیو چاپو کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې ریپورټ ورکړل شوی، او د دې ادارې په اړه دا انتقادونه دي چې په خپلو شپنیو چاپو کې د ولسي خلکو خوندیتوب ته هومره چې په کار ده پاملرنه نه کوي. په کابل کې د امریکا سفیر د فساد پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت پر اجرااتو شک څرګند کړی. جان باست ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل له قوله ورکړل شوي هغه ریپورټونه چې وایي افغان حکومت د کابل بانک پخوانی مشر خلیل الله فیروزي د ولسمشر اشرف غني انتخاباتي کمپاین ته د مالی مرستې په بدل کې له وخت مخکې خوشې کړی. د اشارې په ترڅ کې پرون پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د دې ادعا اورېدو سخت خواشینی کړی. خغلی باس وایي زیات شمېر افغانان په تېرې ولسیزه کې له دې کبله دردېدلي چې نړیوالې مالي مرستې د شخصي اهدافو لپاره خلاص شوي. افغان حکومت دا ادعا رد کړې، او د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د خغلی نبیل ادعا عوام فریبانه او کمپاین ده. د کابل بانک چیرمن شیرخان فرنوچی له فیروزي سره یو ځای د کابل بانک د فساد په قضیه کې تورن و، په دې وروستیو کې د ناروغۍ له وجې په زندان کې مړ شو. خغلی صدیقي ویلي دي چې فیروزي هم سخت ناروغ دی، او د عدلي قضایي صحي او امنیتي ارګانونو د استازو په ګډون د یو بنسټ تر نظر لاندې خپل کور ته استول شوی، خو تر جدي څار لاندې دی. ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په تیرو اوو میاشتو کې 2,10,000 خلک د جګړو له کبله د خپلو کورونو او مینو پرېښودو ته اړ شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا دومره زیات شمېر خلکو د بې ځایه کېدو په جګړه ځپلې افغانستان کې په لویه کچه د بشري مرستو اړتیا رامنځته کړې ده. اوچاچ په خپل ریپورټ کې زیاته کړې په دې بې ځایه شوو کورنیو کې په سلو کې 50-53 کلونو کم عمره ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د اداره اټکل کوي چې نږدې 1,000,000 تنه کورنۍ بې ځایه شوي به د کال تر پایه بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. د اګست په 15 نیټه نوي ډیلي د هند اساسي قانون د 370 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړي کورواکي یا خودمختاري تضمینوي لغوه کړه، او جمو او کشمیر ایالتي د ټیټو درجو په لرونکو دوو سیمو وویشه. دې پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سختې ترنګلې کړې، او ځکه پاکستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې په پاکستاني کشمیر کې پرون د هند حکومت د دې پریکړې پر ضد اعتراضونه وشول. په پاکستان کې د کشمیر د کډوالو د ټولنې مشر عزیز احمد غزالی وویل دی وای نن سهار کله چې هندي چې الوتکو الوتنې کولې موږ تورې پوکڼۍ او تور بیرغونه هوا ته خوشې کړل، ځکه دا موږ د تورې ورځې په توګه قندو. خلک د هند د بې رحمیو پر ضد شعارونه ورکوي. له بلې خوا په کشمیر کې پرون د کنټرول د کرښې په اوږدو کې نښتې وشوې. د پاکستان پوځ په یو بیان کې وایي په نښتو کې درې پاکستاني او پنځه هندي سرتېري وژل شوي. همداراز په پاکستاني کشمیر کې یو سیمه ییز چارواکي وویل په راولکوټ ولسوالۍ کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او بل ټپي شوی. د کرملین ماڼۍ په انګړ کې د دویمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاودی بم موندل شوی. د روسي رسنیو د رپورټ له مخې دا بم د مسکو سیند ته نږدې د کرملین په تاینیتس کې بڼ کې د ساختماني کار پر مهال موندل شوی. چارواکي وایي دا بم د کرملین له ساحې څخه ایستل شوی څو شنچ. د روسیې د جمهوري ریاست ویاند رسنیو ته ډاډ ورکړ چې د دې بم موندل کېدو د ولسمشر د کار مهال ویش نه دی زیانمن کړی. کرملین په اروپا کې د منځنیو پیړو له ډیرو لرغونو ماڼیو څخه ده چې د څوارلسمې او پنځلسمې پیړۍ ترمنځ کلونو کې جوړه شوې ده. اسرائیل وایي د امریکا د کانګرس و مسلمانو ډیموکراټو غړو ته به دې هېواد ته د ننوتو اجازه ورنکړي. دا پریکړه وروسته له هغې اعلانېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل دا به د اسرائیلو ډېره کمزورتیا وي که د کانګرس د دې دوو نوو انتخاب شوو غړو ته اجازه ورکړي. خپل ولسمشر ټرمپ هم له دې دوو مسلمانو غړو سره وخت نا وخت په ناندرو بوخت وي او په ټویټر کې یې څو موده مخکې پرې انتقادونه کړي وو. د کانګرس دا غړي رشیده طالب او الهام عمر نومیږي چې په امریکا کې دننه هم له اسرائیلو سره په مخالفت تورن شوي، خو دوی دا تورونه رد کړي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې اسرائیل د هر چا انتقاد مني، خو نه د هغو خلکو چې دا هېواد تحریموي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیوونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو مخکې تر هغې څو رپورټونه لرو. لومړی رپورټ دا دی چې د ملي وحدت حکومت وایي د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي چې له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اسرائیل ریاست ویان تیر مخم ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د دې موافقې متن ترلاسه کړي. له دې مخکې هم د چارواکو له قوله ویل شوي چې افغان حکومت د دې موافقې جزئیات ترلاسه کړي، خو د جمهوري ریاست ویان وروسته دا خبره رد کړه. په دې اړه به نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې واورو.
د ملي وحدت حکومت له طالبانو او افغان حکومت سره د امریکا لخوا د دوو جلا تړونونو د لاسلیکېدو له پلان څخه پرده پورته کوي او وایي چې دا تړونونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو یوه برخه ده. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د امریکا، طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د شویو موافقو او د روانو مذاکرو په اساس په پام کې ده چې دوه جلا موافقې به لاسلیک کیږي، یوه د متحدو ایالاتو او طالبانو او بله د افغان حکومت او متحدو ایالاتو ترمنځ. د ښاغلي رحیمی په وینا د دواړو موافقو محورونه به د طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو اترو په اجنډا کې څلور شامل موضوعات وي. د امریکایي ځواکونو د یوې برخې وتل، له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدل او دا تضمین چې د افغانستان له قلمرو څخه به نورو هیوادونو ته ګواښ نه کیږي، د بین الافغاني خبرو پایل او اوربند هغه څلور موضوعات دي چې امریکایي چارواکو او طالبانو د خبرو په تیرو اتو پړاوونو کې بحث پرې کړی. ښاغلی رحیمی د دې موافقو د جزئیاتو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو تایید یې کړه چې د دې دواړو موافقو محتویات له افغان حکومت سره شریک شوی دي.
متن توافقنامه ها از قبل بین حکومت ایالات متحده امریکا و حکومت افغانستان تبادله شده. هدف هم متنی است که بین این دو کشور به امضا میرسن و همچنان حکومت افغانستان در جریان محتوای توافقنامه‌ای که امریکا با طالبان قرار است امضا بکنه قرار داشته و با تفاهم و با هماهنگی کارا به پیش میره. ما امیدوار هستیم که این تلاش ها نتیجه بده و ملت و مردم ما به صلح که خواست جدی حکومت و مردم است دست پیدا بکنه.
ازادۍ رادیو له دې مخکې هم د افغان چارواکو له قوله چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل خپل نمونه وښیي خبر ورکړی و چې ارګ د طالبانو او امریکایي چارواکو د دې موافقې متن ترلاسه کړی او تمه ده چې ډیر ژر به لاسلیک شي، خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وروسته دا خبره رد کړه. ازادي راديو د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د متحدو ایالاتو او افغانستان د حکومتونو ترمنځ د جلا موافقې د احتمال په اړه د حکومت د اجرایه ریاست د ویان پر څرګندونو د تبصرې غوښتنه وکړه، خو د دې راپور د جوړېدو تر مهاله مو کوم ځواب ترلاسه نه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې هیله مند دی د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه نهایي شي. موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کابل ښار کې د امنیتي ادارو او د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو ترمنځ نه همغږي د دې سبب شوې چې په پلازمینه کې ځینې ترهګریز بریدونه له استوګنځایونو څخه پلان شي. کابل ښاریان د دې اندېښنې ترڅنګ ټینګار کوي چې اړوند ادارې باید د استوګنې لپاره د کرایه اخیستونکو څخه قوي تضمین واخلي او بیا ورته په یوه سیمه کې د اوسېدو اجازه ورکړي. د اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې دوه اونۍ وړاندې د کابل په اتمه، پنځلسمه او د باګرامیو په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په لخوا په دریو کورونو چاپي ووهل شوې چې وسلوال پکې ځای پر ځای وو. د داعش څو جنګیالي په دغه نښتو کې ووژل شول. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
هغه کور ته راغلی و چې دوه اونۍ وړاندې پکې افغان امنیتي ځواکونو داعش وسلوالو اته ساعته جګړه کړې وه. دغه کور اوس په یو کنډوالې اوښتی. پر دیوالونو یې د مردکیو بې شمېره سوري لیدل کېږي او ټولې دروازې او کړکۍ یې له منځه تللې دي. د دې کور شاوخوا ګاونډیان وایي دوی په لومړي سر کې نه پوهېدل په دغه کور کې څوک اوسېږي، خو کله چې امنیتي ځواکونو دغه کور کلابند او عملیات پرې پیل کړل، معلومه شوه دلته د دولت وسلوال مخالفین ځای پر ځای شوي وو. دوی له اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې د اشخاصو په پېژندنه او له دوی څخه د قوي ضمانت په اخیستلو کې له جدیت څخه کار واخلي. دغه کور یو ګاونډی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
مونږ د دولت نه همدغه یوازینی هیله دا ده چې زمونږ امنیت ونیسي. په دې یو کلي یو بانډ کې چې مونږ باید اوسېږو، باید هر څه نه باید پوه سو. ښاروالي باید بیل پوه شي، امنیت باید بیل پوه شي چې دغه سیمه کې څوک اوسېږي، څه ژوند کوي. مونږ حتی د یو خپل همسایه ګاونډ نه خبر نیو چې دغه فلانی راغلی دی دلته، څوک دی، څه کاره دی، رهنمای ورکوي کور ورکوي، مونږ ترې خبر نه یاسو.
په ورته وخت کې مو د معاملاتو د لارښود له دفترونو چې په دې برخه کې زیات حکیل وپوښتل چې که یو کس په کرایي کور نیسي په اړه یې کړنلاره څه ده. په کابل ښار کې د معاملاتو د لارښود یو دفتر مسؤل حاجي ثناء الله وایي
پروسیجر راهنمای معاملات قسمی است که زمانی که کسی به خاطر خرید خانه یا به خاطر
د معاملاتو د لارښود د دفترونو کړنلاره دا ده چې کله که څوک موږ ته د کرایي کور لپاره راځي، لومړی باید ضمانت خط او هغه ځای کې چې دی اوسېږي د محل ګذر د وکیل امضا او ټاپه مونږ ته راوړي. کله چې دغه ورقې مونږ ته راوړل شي، مونږ هغه له امنیتي فورم سره چې اړوندې حوزې راکړي زمیمه کوو او په اته څلوېښتو ساعتونو کې امنیتي ادارو ته سپارو.
برای مدیریت تا ظرف 48 ساعت باید به مدیریت امنیت ملی حوزه 12 یا اگرامی باید داده شه برش بتیم.
د دې موضوع د لا وضاحت لپاره ازادي راډیو له داسې چا سره خبرې کړې چې د اړوندې حوزې مسؤلون ورته شپږ میاشتې وړاندې د تضمین او امنیت فورمه سپارلې، خو د نوموړي په خبره چې تر اوسه یې چا پوښتنه هم کړې نه ده. دغه کس چې نوم یې اقبال دی داسې وایي
تقریبا د دې فورم شپږ میاشت کې سیدا فورم مفتر اکرل سوی ده و ده دی کما خاص پختنه نده سوی او نه هم چوک پسر اغیلی دی ویلی سیدا فورم را که تایش دک کرده ده نمو ده دک کرده یا هم دیر مهم ده او ده باید دک سی نو شپاگ میاست که ده فورم زما سر ده از هم پخپلو مصروفیتونو بندی اختای مخپلو کارونو بندی چندان توجه می ندارده کرده.
اوس پختنه ده ده چی ده ده دول حالت دوام ملکی کسان تا چمر گران تمامی دیشی. د کابل ښار اوسېدونکو خالد اميري ازادي راډیو ته وویل د اړوندو بنسټونو بې غوري د دې لامل کېږي چې د امنیتي ځواکونو مخالفینو په نښتو کې بې ګناه ملکي کسان ووژل شي.
دا یو ډېره واضح ستونزه ده. اکثریت خلک چې د نورو ولایتو څخه راځي غواړي په کابل کې استوګن شي یا هم کرایي کور نیسي. نو کوم فورم چې د راهنمایي د معاملاتو څخه دوی ته ورکول کېږي دوی بې تنهایي کوي، توجه نه کوي، فورم نه ډکوي او هغه امنیتي کسانو ته یې نه تسلیموي. او همدا لامل کېږي چې په راتلونکي کې د دې کورونه فرضاً غیر قانونی کسان یا ها کسان چې مزر واقعي جامعه ته داسې کسان پکې پیدا کیږي او دا جامعه ته او ټولنه ته ډیر یو ډیر غټ zarar دی.
د کابل پولیس کڅه حمله تیر کال راهیسې دغه ډول پی خوشمیرند لري، خو وایي چې لدی موضوعګانو به خبره نه دی. د کابل د امنیه قومندانۍ وین فردوس فرامرز په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
هدایت جدي قومندان سره امنیه کابل
کابل امنیه قومندان د خپل ټولو حوزو امیرینو ته جدي سپارښتنه کړې چې هر هغه کورنۍ چې له یو ځای بل ته نقل مکان کوي باید د حوزې امیر په جریان کې پاتې شي، او که د حوزې امیر په دې برخه کې بی غوري وکړي سم د لاسه به له دندې لري شي.
له دې وړاندې هم د کابل ښار په یو شمېر سیمو کې وسلوالو مخالفینو د خلکو له کورونو ګټه اخیستې او یو لړ ترهګریز بریدونه یې د استوګنې په کورونو کې پلان کړي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره، زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته د ازادي رادیوي مجله وړاندې کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره ل کندوزه د مطالعې د فرهنګ د ودی په باب راپور برابر کړي.
انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي، داغه سره داغه فکر، داغه سره داغه فوهه دال وړيږي، داغه ذهني قوت هغه سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو
په هنر جاج کې ل لیکوال او څېړونکو انور وفا سمندر سره په تخیل خبرې کوو.
یو څه نه پیژندل یا به شکل تصورات مونږ تر دغه کې یو څه مشکله ده. په دې کلمو په شکل دغه خبرو کوو ماتم ستونزمنه ده. ځکه
په فنکار برخه کې لازوان شاعر موسی حکیمی سره د هغه په شاعری خبرې کوو.
فکر کوم چې زم دا جرأت میکوي نو ما غ شاعری مرخصت د پدې کتاب کې می سره ځای پر ځای کړی ده. کله چې ما پر دې باندې تقریر لیک
په زرپانه کې به لند کیسه اطرافي واوري.
لزان سره یې وویل لکه چې لا اطرافیانو سره یې پانه یې واړوله. حلق ته یې وکتل، شونډې یې بوڅې کړې
او په ورېښمین خیال کې به له کرن خان څخه د فنکار نظم واوري.
زه یو فنکار یم خو د خوارې ځمکې، د دردېدلې او خونکارې ځمکې. دلته په فن پورې خندا کېږي، دلته همدا کېږي، همدا کېږي، اخر په وجه چې د چا کېږي، دلته په فن پورې خندا کېږي.
آزادي رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
چې مو د وړاندې می په یوې غونډې کې ګډون کړی و، مشاعره وه. زه هم د مشاعرې په یوه کونج کې ناست وم. له مخکینی قطاره مې د دوو کسانو خبرې واورېدې. پر دریز ولاړ شاعر به چې هر بیت وایه نو دوی به ورته بېتوله داد ورکاوه، خو له شعر وروسته به دوی پر هغه تبصره کوله او د ټولنې یو لویدلی او ټیټ انسان به معرفي کړ. حیران شوم چې دا خلک ولې د یو فنکار او شاعر فن خوښوي خو په خپله فنکار یا شاعر نه خوښوي. سات نیم وروسته موسیقي شروع شوه. له لومړني غزل سره دوی دومره په وجد او احساساتو راغله چې بېواره یې سرونه خوځول او له لاسونو یې آرام غږ هم ویسته. فکر مې وکړ چې ښایي شاعران به پریښنه لګي. سموږ د موسیقۍ د ډګر هنرمندان به خوښ وي، خو کله چې څو غزل نو وویل شول او د مشوه دوی دا ځل د دغه هنرمند په اړه خبرو شروع شول. له دې وروسته مې ځان غلی کړ، ځکه ما خپل ځواب حاصل کړ او هغه دا و چې زموږ د ټولنې اکثره خلک د هنرمند هنر خوښوي مګر هنرمند په خپله نه خوښوي، په ډیرو بدو الفاظو یادوي. فنکار او هنرمند د یوې ټولنې د مشهور د بیدارۍ په برخه کې مهم رول لري. که د ملالی په یوې لنډۍ، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالۍ بې ننګۍ ته دې ساتینه، د پرنګیانو ټول لښکر ماتیږي، نو دې ته ورته د فن زیږنده د ټولنې په آبادۍ او بربادۍ دواړو کې مهم رول لوبولی شي. د نننۍ رادیو مجلې تړون د هنرمندانو په نوم کوو او په پیل کې له مریم توخی د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
جمهور رئیس د فرهنګي عالی شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. په دغه فرمان کې راغلی چې د فرهنګي حوزې اړوند بنسټونه دې د همغږۍ، د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو د ملاتړ په برخه کې د منابعو د موثر سازماندهۍ، لرغونو آثارو ته د ځانګړې پاملرنې، له لیکوالو، هنرمندانو او د چاپي صنعت له ناشرانو څخه د ملاتړ، د تورستي جاذبو د معرفي او د ګرځندوی صنعت د ملاتړ، د ولسي فرهنګ د پیاوړتیا نشرول او په دې برخه کې د ننګونو د بشري او معنوي ظرفیتونو او فرصتونو د ارزولو او د پانګونې او فرهنګي ظرفیتونو د څارنې په خاطر د فرهنګي عالي شورا جوړول منظور دي. د دغه فرمان پر بنسټ د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د دې شورا رئیس دی او د جمهوري ریاست دویم مرستیال، د اطلاعاتو او فرهنګ، ارشاد، حج او اوقافو، پوهنې، لوړو زده کړو، قانونو او پټرولیم، خار جوړولو او ځمکو وزیران، ستر امنیتي معین، د جمهوري ریاست عالی مقام د دفتر عمومي رئیس، د چارو ادارې عمومي رئیس، د سیمه ایزو ارګانونو ادارې، علوم اکاډمۍ، ملي راډیو تلویزیون او کابل پوهنتون رئیسان، د ملي شورا د فرهنګي کمیسیونونو رئیسان، کابل ښاروال، د نواورۍ په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار، د جمهور رئیس فرهنګي سلاکاران، د لیکوالو اتحادیې استازي، ناشران، هنرمندان، د خبریالانو صنفي اتحادیې او د افغان فلم ملي آرشیف او ملي موزیم رئیسان یې غړي دي. په یاد فرمان کې راغلی دي د فرهنګي عالی شورا سکرتریات د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د جمهوري ریاست دفتر عمومي ریاست په همکارۍ مختوړي او سکرتریات موظف دی چې د دې شورا طرز العمل، ترتیب او فرهنګي عالی شورا ته یې د تایید لپاره وړاندې کړي. د دې شورا غونډه په میاشت کې یو ځل جوړیږي. د ځوانانو نړیواله ورځ د زده کړې لیک له شعار سره د ځوانانو د معینت لخوا په کابل کې ونمانځل شوه. د باختر اژانس د رپورټ په اساس د ځوانانو ورځ چې تېره اونۍ ونمانځل شوه، د نمانځلو په غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی حسینې صافی وویل چې ځوانان د خپلې موخې ته د رسیدلو لپاره له خپل استعداد او وړتیا څخه ګټه واخلي، د نورو په تمه نه کښېني، خپله د ځان او ټولنې لپاره کار وکړي. د جبل سراج د ماڼۍ د بیا جوړونې کار په شدت سره روان دی او په نږدې وختونو کې به بشپړ شي. د ازادي راډیو د خبریال د خبر له مخې د جبل سراج تاریخي ماڼۍ چې د پروان په ولایت کې تاریخي او لرغونی ماڼۍ ده، د بیا جوړونې کار یې د جمهوري ریاست د عملیاتي ادارې لخوا دوام لري.
په کندوز کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتله په دې وروستیو کلونو کې په کندوز ولایت کې د ځوانانو مراجعه کتابتون ته ډیره شوې ده. دغه ولایت فرهنګیان وایي چې دلته د کتاب لوست فرهنګ غوړېدلی او رستربلی ځوانان د مطالعې سره علاقه پیدا کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان راپور برابر کړی.
کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده کړې ده. که څه هم په کندوز کې موجوده نامنو او جګړو د خلکو پر روحي او ذهنونو منفي اغیزه کړې ده، خو له دې سره سره په دې ولایت کې د کتاب د مطالعې مینوال مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت ځوانان وایي هغه شمېر کسان چې له مطالعې سره عادت لري، هغوی تازه څیزونه ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کوي او دغه راز مطالعه د عصبي او روحي فشارونو په مخنیوي کې هم خورا مثبت رول لري. د کندوز یو تن ځوان فرمان الله صافی په دې اړه وویل:
مطالعه د انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي. دا غي سره دا غي فکر، دا غي سره دا غي فوها دال وړيږي، دا غي ذهني قوت هغه سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو سکل د مطالعه د کندوز کې زیات شوی دی او ځوانان مطالعه کوي.
د ځوانانو په وینا چې مطالعه له انسان څخه مهربان او با احساسه شخصیت جوړوي او دغه راز مطالعه د مغزو فعالیت پیاوړی کوي، ځکه مطالعه له انسان سره مرسته کوي چې خورا په سړه سینه په هر ډول بحثونو کې برخه واخلي. د دغه ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین په دې اړه وویل:
ځوان کچیر یو کتاب مطالعه کوي، دا په دې معنی چې د یو عالم هغه شتمنۍ ته انتقال کیږي. نو مطالعه ډېر زیات یعنی ګټه لري او په دې نږدې وختونو کې تاسو چیرته وګورئ، ځوانانو له مطالعې سره ډېره زیاته مینه پیدا شوې ده.
په ورته وخت کې د کندوز یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د کتاب پیرودونکي زیات شوي دي او د پیرودونکو زیاته برخه ځوانان جوړوي. د کندز ښار یو تن کتاب پلورونکي محمد یعقوب په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
بدون کتاب ما نمیشه که مثلا زندگی را پیش ببریم و کتاب یگانه راهنمای زندگی ماست.
د انسان بهترین دوست کتاب دی. ځوانان باید د کتاب لوستلو سره مینه پیدا کړي، ځکه پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی. خو هغه شمېر ځوانان چې تل مطالعه کوي د ټولنې د نورو وګړو په پرتله د ژوند په بېلابېلو برخو کې ډېر ژر پرمختګ کوي. په ورته وخت کې د کندز پوهنتون استاد زاهد کریمزی هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ځوانانو لیوالتیا د کتاب مطالعې سره زیاته شوې ده، خو ټینګار کوي چې کورنۍ باید د خپل ماشومان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
مطالعه ورځ په ورځ دغه د مطالعې دود ښه دی، په زیاتېدو دی. ځوانان کتابتونونو ته مخه کوي، ځوانان کوشش کوي چې یو څه مطالعه کړي. هیله ده چې په دې فرهنګ ته په دودولو کې کار وشي. ممبرونه، مدني ټولنې، رسنۍ، قومي مشران، د کورنیو مشران دغه ټول هڅه وکړي چې ترڅو خپل ځوانان، خپل ماشومان، خپل کورنۍ کتاب لوستنې ته وهڅوي.
له دې سره سم د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت وایي چې په کندز کې د علم و فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي، ځکه د دې ولایت ځوانان د فرهنګ د ودې په برخه کې خورا فعاله ونډه لري.
فرهنګ لپاره په کندز کې ځوانان خپل ډېر څه کړي دي او ډېر هڅېګانې موږ لرو په دې ځوانانو کې چې لا کار وکړي. یعنی تېر لسو کلونو ته که وګورو نو که درته ووایم چې ډېر بدلون راغلی دی، او په فرهنګ کې خصوصا فرهنګ په برخه کې د ځوانانو د ذهن رشد لپاره، د فرهنګ په اړه باندې معلومات درلودلو په برخه کې یعنی ډېر کار شوی دی.
د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 8000 جلده کتابونه موجود دي. د نوموړي ولایت د عامه کتابتون مدیر عبدالسلیم سروری په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
که از وخت پیش کده حال مطالعه در سطح ولایت کندز ما در خود کتابخانه عامه ما خوبتر و بهتر است.
د پخوا کلونو په پرتله د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده، او هر ورځ دلته په لسګونه ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او د نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندز کې اوس مهال د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو دولتي او غیر دولتي اکاډمیکو مرکزونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي. خو بیا د کتاب د مطالعې یو شمېر مینهوال وایي چې دغه کتابتونونه لا هم زیات شمېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډیری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولی.
لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر وایي چې تخیل یوه الهي ورکړه ده، او په کار ده چې له دغې ورکړې سره شعوري چلند وشي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د تخیل په ارزښت او اړتیا بحث کوو.
هنر جاج
مننه استاد، پوښتنه دا ده چې زموږ اکثره شاعران، زموږ لیکوالان هغوی د تخیل خبره کوي او د تخیل په اړه ښایي ګڼ معلومات ونه لري. زموږ اوریدونکي چې اوس د خبرونه اوري، دا به ورسره پوښتنه چې تخیل څه شی دی.
د تخیل په اکلم ستونزه دا ده چې ځینې کسان تخیل دغه کوي، فکر کوي چې وایي چې تخیل دی ناممکن او ممکنه ول دي. ځینې بیا وایي چې دغه وایي چې د نویو د ریڅو تجربه کول دي کنه. ځینې خو هغه څه چې ما د تخیل په اکله پیژندلي دي هغه دا دي چې تخیل د درونی حواس لارو د واقعیت د نالیدلې چیرې را بربندول دي. زه په دې کار کې د تخیل په کار کې د ذهن لاس دویم ګڼم. ما کوم څه چې موندلی دي په خپل ادبي کار کې او راته تجربه کیږي هر ورځ، تخیل یو الهي انرژي د انسان دی. دغه اوسنی ژوند نه ده، دا شاید موږ پلرونو نیکونو غورو نیکونو دا د دوی خیال وي، دا به د هغوی لپاره خیال و. یعنی نننی واقعیت د تیرو نسلونو تخیل ده. نو ځکه تخیل ټول هغه څه چې تی غواړي د تا لپاره ډېر ښکلي دي، هغه د خپل ژوند په واقعیت باندې بدلول دي. د دې لپاره باید انسان په ځان کې، انسان یو داسې موجود ده چې په ډېری لحاظ له ځانه نه خبر ده. انسان له یو لحاظه یو صغیر یو وړوکی کیهان ده، یا د هستۍ یوه خلاصه ده. په ده کې داسې ظرفیتونه دي چې دغه ظرفیتونه که وخوځېږي نو انسان د انرژۍ د ورکړې په داسې یوه منبع بدلېږي چې شاید برېښنا ورته کمزوري وي، شاید حتی د اټوم انرژي تر دې کمزوري وي. خو ستونزه دا ده چې انسان ډېره تکیه په خپل عقل ذهن باندې کړې ده. عقل ذهن زه نه ردوم، عقل ذهن د ژوند جوړولو، د ورځني ژوند مخته وړلو، د یو پاک سوترا چاپیریال جوړولو، د یوې ښې روغتیا درلودل او د یوه ډاډمن اقتصادي دغه زیربنا د ځان لپاره جوړولو لپاره ډېر ضرور ده. دې ته موږ شپه ورځ ضرورت لرو. خو که چیرته د موږ فکر د یو ویښ تخیل په وزرو باندې والوزي، بیا هغه څه تجربه کوي چې تر اوسه پورې بشر نه وي لیدلی.
مثلا یو پوښتنه ده استاده، تاسو هم ویلي چې تخیل یوه الهي انرژي ده، آیا تخیل اوس شعوري هڅه شوه که غیر شعوري؟
شعور لا اصل ته نه رسیږي، ځکه شعور چې ده، شعور د عقل صفت او حتی تحت شعور نه شي کېدلی، ځکه تحت شعور هم د ذهن یوه پورې تړلی بحث ده. ولې تخیل تاسو وګورئ، ما دغه یو هنرمند دغه صبوري یوه شپه چېرته یو وړوکی کورنۍ محفل و، نو ده نه ما پوښتنه وکړه، ما له ته د خپل کمپوزونه چېرته لاسه کوي؟ یو خپل یوه سندره وښودلی، د دې کمپوز ما په خوب ولید. بعضې معنوي طریقې وایي دغه مثلا افلاطون د موصول مسله را مطرح کوي، هغه څه چې موږ دلته لرو وایي د اصل بل ځای کې ده. حتی که ساینس ته لاړ شو، ټیکنالوژي ته ولاړ شو، هغه څه چې نن ورځې ساینس ټیکنالوژي لري، په دې کې ډېرې غټې اختراوې د هغو د دغه علم د مخترعینو د تخیل محصول دي. حتی د ریاضي فرمولې داسې کسان هم تیر شوي دي په بولومه کې چې وایي، خپله بیان کړي دي چې دغه فرمول ماته په خوب کې حل شه. خوب چه ده؟ فزیکي لحاظ خوب تجربه چیرته ترسره سو؟ هیڅوک یې نشي ښودلی. قاعده قلم رو چیرته ده؟ چې نه مادي ده نه زماني ده، چیرته ده؟ ځکه په خبره هم دغه ده چې انسان په ځان کې د انرژۍ داسې سرچینې لري چې متاسفانه د ده کم پام راوړي. هنرمندان، شاعران، نقاشان، هغه کسان چې د هنر په برخو کې لوی لاسته راوړنې لري، دوی که د ټولنې له دې پیغوره ونه ویرېږي چې ووایي چې دا لیونی ده، نو شاید هم ډېر ځله ووایي چې دغه تجربه ما ته په یو غیر ذهني وضعیت کې حاصله شوه.
یو بله پوښتنه اوس، نو آیا انسان کولی شي چې په ځان کې د تخیل تومنه پیاوړي کړي؟ که نه، دا یو الهي ورکړه ده، او که هغه پیاوړي وه که کمزوري وه؟
ګوري ښه، د ما ډېر تمرکز په خپل ادبي کار کې په غږ او رڼا ده، ځکه زما په تصور غږ او رڼا د تخلیق سرچینې دي. که داسې د زمان په ماشین کې حرکت وکړو چې مخکې له دې چې مځکه وه، دغه و د کائنات و، چه شی به و؟ نو دلته موږ باید شیانو ته دا د خیال په وزرو هلته داخلي کړو. یو څه تصورات، یو څه نه پېژندل یا بې شکله تصورات موږ ته دغه کېږي. یو څه مشکله ده په د کلمو په شکل د دغو خبرو کول، ما ته هم ستونزمنه ده، ځکه مولانا هم دې ژبې ته د لرګینې د چوبینې ژبې دغه ورکړی ده. که نه ګونګ شمس هم چې په خبرو راغی د مولانا لخوا، دغه علت و چې شمس په خبره کوله خلکو به پسې کاڼي وارول یا په مرداری ویشته چې دا لیونی وشړي د ځای، در حال چې په هغه کې د کلام هغه انرژي پټوه چې فقط مولانا یې لټاوه چې مولانا د دغه غږ لپاره شپېلی سي، مولانا شمس غاګوالای ده. نو زه په دې خاطر وایم چې تخیل که د ذهن له بحثه د باندې ورباندې توجه راټوله سي ګټه یې زیاته ده. مثلا ما باندې ورته ته دوستان نقد کوي وایي چې لیکنې دې پیچلې دي ډېرې سمبولیکې دي. زما وړاندیز دوی ته همیشه دا ده چې تاسې د بې ذهني په وضعیت کې ولولئ، یعنی پرته له دې چې وایي چې دا ښادي دې تاریخ بد سي، دا جمله د راوړې ده دا په کوم مکتب پورې تړلې ده، رومانتیزم ده، سوریالیزم ده، دادایزم ده، څه شی ده، پرته له دې چې په دې خبرو پسې وګرځي په متن کې خوشې شي، په متن کې سفر وکړه، دوی هغه نتیجې ترلاسه کوي چې اړتیا ورته لري. ولې که دوی له ځان سره دا سترګې انتقال کړي چې د سړي د کوم مکتب پیروي کړې، څوک د ده استاد و، د کوم ادبي قالبونو له لارې دی مخته تللی ده، بیا څه نه شي کولی. په دې خاطر د ما مشوره دا ده چې د تخیل کار ته باید انسان یو ډول دروني ویښه پیدا کړه. دا دروني ویښې لپاره مثلا یو څوک وایي چې وروره خیزانو د مونږه کار نه شه، زه هم د ټولو کار شه، فقط یو ویښ زړه په کار ده. ویښ زړه کوم زړه ده؟ هغه میان زړه ده، هغه میان زړه چې په ټول ژوند د زړه په ځان بایللې ده. دی په ټول ژوند میان ده، ده ته ټوله هستي هره ورځ تازه کیږي نوی کیږي، دا میان زړه څه دا ډول یو وخت چې ګوره ته هره ورځ راپاڅېدلې، یوه نوې ورځ تجربه کوې، یو نوی لمر نوی ده، هوا څپې نوی دي، د سیند موسیقي نوی ده، یا واکه مرغ ګرځېدونکي مرغان دي، دوی هغه بې متنه سندرې نوی دي. کله دې چې په دې سترګه دنیا ته وکتل ته په یو دغه خلاق موجود بدل شوې. دلته وایم چې مینه ته مخه کوي، او دلته وایم چې تخیل دلته راویښېږي. نو په دې خاطر ده چې زه تخیل د ذهني حواسو محصول نه ګڼم، اما پرته له دې چې له ذهني حواسو نه کار واخلو یا له ذهنه کار واخلو ته تخیل بیانولی هم نشو. دا باید ورته ابزار کړو،
یو ډول اړیکه بیا هم ورسره
اړیکه سته، ځکه مونږ هر څه چې وایو په دغه ژبه چې دا مونږ لپاره ذهني ژبه ده، په دې ژبه به یې وایو. نو ځکه دې ته اړتیا لرو، خو انرژي به له هغه ځایه راخلو. پرې به کړو چې هغه تازه نوې انرژي په دغو قلبو کې له سره حرکت رامنځته کړه، دا ژوندۍ کړه، دا کلمې دا متن په یو ژوندي متن واوړي. دلته ده چې مونږ څه چې د متن په مخ پرېږدو هغه به تورې کلمې وي، هغه به حروف وي، ولې هغه ساکن نه دي، هغه وچ نه دي، هغه مړه نه دي، هغه ټول انرژی ډک دي. دلته دي چې کلمې په غشو بدلېږي. اصیل انسانان هغو څوک چې د کلمې له راز سره بلد ده، هغوی کلمې داسې کاروي لکه غشي. هره کلمه یې دیوالونه نړۍ، هره کلمه یې غرونه نړۍ، هره کلمه یې د ولس د کلونو کلونو د پیړیو پیړیو تعهدات او سنتونه و عادتونه نړۍ. دوی دغه انرژي پکې خوشی کړي.
ځوان شاعر موسی حکیمی یو له هغو شاعرانو دی چې په دې وروستیو کې شعري ټولګه چاپ شوې ده. د نوموړي د شاعرۍ د ټولګې نوم یو غزل او څو تصویر دی. د فنکار په نننۍ برخه کې همایون هیواد ورسره مرکه کړي.
نه د چا غلام یم، نه د چا امیر، دلته زه لکه باچا، دلته زه لکه فقیر. دلته اوس به نو خود ویاړم، اوس به نو خود وایم، څومره ښه مثال یم، څومره ښه تصویر. دلته ډیرو ته څه نه ښکارم، ډیرو ته بیا یم ګوهر، ډیر مې په کیسه کې نه، ډیرو ته بیا پیر. دلته هو په مینه رنگ یم، څو پکښې ناکام نشم، هو په مینه رنگ یم، څو پکښې ناکام نشم. اخلم به باور د یار سم لکه وزیر. دلته او غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د مسا غوندې، غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د مسا غوندې. ښه په پاک وجدان دلته، ښه په پاک ضمیر دلته.
حکیمی صاحب، اول خو د یو غزل څو تصویر کتاب د چاپ مبارکي درته وایم. که دا راته ووایې چې دغه کتاب مو چاپ کړی دی،
څومره وخت شاعری مو پکې راټوله کړې؟
کور مو ودان ژوندې اوسې. ډېره مننه تاسو ته او درنو اوریدونکو سلام وړاندې کوم. شاعری مې تقریبا د مکتب د نهم ټولګي څخه پیل کړې ول. نو شاعری د زیات وخت شاعری د دغه وخت شاعری د چې به زه متعلم وم او یا هم محصل ولم، یعنی زما د متعلم او محصلې د وخت شاعری ده. شاعری مې ډېر وختي پیل کړې ول. نو بیا به مې شعرونه ستونزه دا و چې ما به هر ځای لیکل، نو بیا داسې یو کتابچه نه ولا یا داسې یو منظم دغه معنی درلود چې ټول مې سره راځي کړې ول. نو دا د لامل کېدل چې زیات شاعري مې ورکېدله. بل اخره د ملګرو تشویق کول چې زیات ته تشویق کړم څو کتاب چاپ کړم. نو بیا هغه و چې ما تصمیم ونیو کتاب مې تمنو انتخاب کړ یو غزل څو تصویره. او په دې کتاب کې مې واځي غزلونه راوځي کړی دي سره چې تقریبا یو اتیا شاوخوا غزلونه دي او څو لس دول شاوخوا څلوري زم دي پکې.
یعنی تاسو کوم شعرونه په دې کتاب کې چاپ کړی؟ هغه د مکتب د وخت شعرونه هم شته دي پکې؟
بله، د مکتب د وخت شعرونه هم شته پکې. او بیا خاص تن چې زما سلم په دې دوره کې بیا به احتیاط شاعری کړو ځکه د کورس خلیلی والی وو. نو هغه شاعری بس راخستې ده په دې کتاب کې ځای پر ځای کړی ده.
یعنی یو څوک چې په لومړی وختونو کې شاعری کوي دی چې ورسته نور شاعری کوي، شاعری حقيقي افغاني شاعری ته په خسترګ نه ګوري، نه چاپوي، د خلکو مخ کې نه وایي، تاسو څنګه یعنی د شاعری مو د دیوال در تخکار شو؟
بس دا زه فکر کوم چې زم دا جرأت مې کړی دی. نو ما هغه شاعری راخستې ده په دې کتاب کې مې سره ځای پر ځای کړی ده. کله چې ما پر دې باندې تقریز لیکم، اصلا هدف مې وایي تقریز لیکل نه ول. ما استاد رفیع سره خبرې وکړې چې زه شاعری مې درته راوړم، ته وګوره که چیرې د چاپ ول زه به چاپ کوم، او که د چاپ نه ول نو زه به ځینې سترپی نظر وکړم او ترتیر بسم تر دې کار. نو بیا چې هغه وکتل هغه نه وایي دا چې زه ډیر تشویق کړم او دا شاعری را سره تایید کړل، بلکې غوښتنه یې وکړه چې ته باید کار وکړې پر غزل باندې په دې فورم کې نور مخته ولاړ شې. او دا سینل کې ځینې نور شاعران چې ټولنه کې هم دا انتخاب کړي شاعران هغه خلک چې مفلس دي. نو شاعران اکثره وخت مفلس دي، په وخت شعرونه لیکي بیا کله چې سیاست ډګر ته وتلي یا پر یو مفهوم را څرګند شوي یا دا چا خبره په نس ماړه شوي، نو بیا شاعري پرې شي تر ډېر حد. دا ځینې نوي شاعران یادوم. نو د ماته وویل که چیرې هر څنګه مصروفیتونه وي خو باید شاعري ته د وخت ورکړی اوسېږه، وار یې کې وخت باید او ویل کې مخته ولاړ شي.
یعنی انتخاب مونږ نه کړی کومه شاعري چې تاسو کړی هغه چې لاسته مو راغلی ټوله مو چاپ کړی؟
نه نه، انتخاب مې نه دی کړی. خو ستونزه دا و چې زما ډېره زیات شاعري ورکه شوې ده، ځکه زما یو عادت درلود کله چې پوهنتون کې وم نو چپر به مې مطالعه کړو چې الهام به اوس ما به د چپر پر یو کونج باندې یو غزل ولیکې یا به مې یو شعر یا څو بیتونه ولیکل. نور به هغه هغلته پسې ورکس به هغه سیمسټر به خلاص چپر به خواته سو، یا مثلا داسې مختلفو کتابچو کې به مې لیکله چې هغه به سره منظم نه و. یعنی په یوه کې مشخص کتابچه یو مشخص فولډر چې مثلا نن سبا ټکنالوژي مخکې د ځینې خلک شاعرانې په کمپیوټرونو کې ځان سره ساتي یا ثبتي، ما دغسې کار نه و کړی. نو زیات شاعري مې ورکه شوې وه. که چیرې دا مې نه وای چاپ کړي نو دا هم کېدای شوای چې دغه شاعري هم له منځه ولاړه شي او بالاخره ورکه شي. نو ځکه ما دغه شاعري سره راوځای کړل او کتاب ته مې آماده کړ.
یو بل غزل که درنه واورو.
توري توري شپې ته رڼا څه مانا، توري توري شپې ته رڼا څه مانا، ووایه هغې ته رڼا څه مانا، هغه چې له مینې نه انکار کوي وی به نو دغې ته رڼا څه مانا، خیر که تیاره ده تا ور وکتل، خیر که تیاره ده تا ور وکتل، نور نو آینې ته رڼا څه مانا، ستا را څخه سوال له یاده وواته، ستا را څخه سوال له یاده وواته، تا ویل ډیوې ته رڼا څه مانا، هر څه په ماښام کې دیدن کوم، هر څه په ماښام کې دیدن کوم، و موسا نو دې ته رڼا څه مانا.
خپل شاعری چې کله لولي یا خپل دی پاړه فکر کړی موضوعات ډیر څه دي؟
موضوعات خو لکه څنګه چې د غزل له تعریف څخه معلومیږي چې غزل خپل د ښکلا او شایست سره خبرې دي، نو موږ هم همدې ته ډیر توجه کړی دی. یعنی ډیر کار مو بس کړی دی په غزل کې. او زما بیا خپل زیات کار چې مې کړی دی، زیات مې شاعري چې مې کړی دی، هغه مې د غزل په برخه کې په دې پورم کې کړی دی. نو ډېری داسې مینهناک شعرونه دي چې هغه تصویرونه ټول د مینې دي پکښې کې، څه نا څه وطن او داسې ملګرو دوستانو ته هم لیکل شوي دي. تر ډېره حده چې ما کار کړی دی هغه مینه ده. یعنی زما شاعري که څوک ولولي ډېر زیات پیغام به پکښې د مینې وي.
خپله شاعري چې ګوري پخوا او اوس څومره بدلون پکې راغلی او هغه بدلون په کوم برخو کې وو؟
طبعا انسان همیشه د پیشرفت یا ترقی په حالت کې وي. نو کوم وخت چې کار کوي دغه هم همداسې حساب کېدلی شي. زما لومړنۍ شاعري چې ول هغه وخت زما یعنی مطالعه کم وله،
دغه سیمه چې اوس شاعری ز کوم هر غزل نوې غزل می نسبت تیر غزل تر شوی، یعنی دا د شاعر شوالی هم دی چې د شاعری یعنی باید د پرمختګ په حالت کې د شوالی لور ته وی نسبت وی ورزته باید بل ورزته د شعر ولیکیا. زما په شاعری کې هم دغه سرکونه لیدل کېدلای شي. زه چې هر نوې شعر لیکم هغه نسبت هغه مخکینی شعر ته کوشش کوم چې شعر ولیکم. ټول شاعران باید په مجموع کې کوشش وکړي چې په شعر کې نوښت رامنځته کړي. نو شاعری باید د نوښت خواته ولاړه سي، نه دا چې تر لومړۍ شاعري وروسته شاعري ښه نه اوسي، یعنی وروسته شاعري چې دی کړي یا نوې شاعري چې کړي هغه باید هغه مخکینی شاعري ته د هر اړخه ښه وي.
ځینې وایي چې یو څوک شعر لیکي باید د شعر په تیوري هم پوه وي، ځینې بیا وایي چې نه، دا شاعران هم ډیر دي چې هغوی اصلا د شعر په تیوري نه پوهیږي خو ډیر ښه شعر لیکي. خپله دې څه وایي د دې لپاره چې یو څوک ښه شاعري وکړي؟ ښه ده چې سړی شاعري ولولي که نه د شعر د تیوري په اړه چې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه ولولي؟
دواړه مهم دي چې هم شاعري ولولي او هم د شعر پاک له تیوري ولري. زما په نظر دا دی که دا شعر یو څوک په شاعري کې زیاته مطالعه وکړي او بیا بیرته ځان د دې څخه وساتي چې د کوم شاعر تر اغېز لاندې زیات رانیسي، دغه یو څه پکښې مهم دي. نور که تیوري ورسره مطالعه کړي دا خو بیخي ښه دی، که څه هم موږ ادب پوهنه او ادب سره بېلوو نه. ځینې شاعران دي هغه په یا ځینې ادب پوهان دي هغه خپل دغه هنر نه لري، یعنی ادیبان نه دي، یعنی شاعري نه کوي، خو دوی ولې په ادبیاتو کې درس ورکوي، تدریس کوي. ځینې بیا داسې ادیبان شته چې هغه په ادب پوهنه کې هېڅ معلومات نه لري. نو که چیرې یو شاعر په شاعري کې مطالعه ولري تر څنګ ورسره تیوري هم لوستې وي او په هغه کې معلومات ولري، نو دا هم د دې لامل کېدلی شي چې دی په شاعري کې لا هم نوښتونه وکړي. ځکه کله چې دی د یو چا شاعري لولي نو په مقابل کې کوشش کوي چې داسې شاعري وکړي چې نسبت هغه ته ښه شاعري وکړي. نو زما خو په شخصي نظر باندې چې زه هم تیوري ولوستل سي او هم شاعري ولوستل سي، خو یو ټکی چې باید شاعران توجه وکړي هغه دا دی چې باید که چیرې د کوم بل شاعر شاعري لولي باید ځان د دې څخه وساتي چې د هغه شاعري د شاعري تر اغېز لاندې یعنی باید رانیسي.
ستاسې خپله شاعري یعنې له خپل نظره چې ورته ګورئ کوم څه پکې خاص یا ځانګړي دي چې هغه تا له نورو بېلوي؟
زما د شاعري چې هغه دا ده چې ښه روانه شاعري ما کړې ده او نن سبا لوستونکي تر ډېره حده روانه شاعري خوښوي او د روانه شاعري مینوال هم زیات ویلي. نو زما شاعري چې ده هغه یو خو یې ښېګڼه دا ده چې ساده یې زه لیکم، ډېر لغات پراني نه پکښې کوم. مثلا زه په پښتو ادبیاتو کې ښه مطالعه هم لرم، قسم زما مسلک نه ده، یعنی په لغاتو په دغو شیانو کې ښه یم، تر ډېره حده پوهېږم، خو ولې په شاعري کې ډېر کوشش مې دی چې لغات پراني ونه کړم. نو یو خدا دی چې ما ساده او روانه شاعري زه کوم.
او په پای کې به یو بل شعر هم درنه واورو.
موسیقي ده یو غزل او څو تصویره، تنهایی ده یو غزل او څو تصویره، زه مطرب او رباب ستوری او سپوږمۍ هم، شاعري ده یو غزل او څو تصویره، څه نا څه شوخي به خامخا پکښې وي، بس ځواني ده یو غزل او څو تصویره، هغې نن راته ویل چې تلی غواړم، زما یاري ده یو غزل او څو تصویره، نور بې زهم ورته لیکم او لګیایم، نقاشي ده یو غزل او څو تصویره، بې درهم او بې دینار لکه رحمان مې، زندگی ده یو غزل او څو تصویره، قناعت پر دنیا لویه باچاهی ده، باچاهی ده یو غزل او څو تصویره، پر هر بیت به کتاب خبری کیجی، شهکاری ده یو غزل او څو تصویره، زیم نه خو بس ملگری را توایی، زیم نه خو بس ملگری را توایی، عاشقی ده یو غزل او څو تصویره، پدی نم موسا کتاب ورته ډالی کر، قربانی ده یو غزل او څو تصویره.
ډیر زیاته مننه.
کور مو ودان، ستاسو هم ژوند دی اوس.
سکوشو تا وایي چې ژوند یو کیسه ده چې کوچنۍ برخې موږ په خپلو کیسو کې رانغاړو او دا کیسې زموږ د راتلونکي ژوند پر کیسو مستقیم اغیز لري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل لنډه کیسه اطرافي اورو.
زرپاڼه اطرافي د دروازې غنګ شو، نجلۍ سترګې ورواړولې، څوک نه ښکارېدل، مخ یې واړاوه، کتاب یې قات شوی و. هلک تر نیم کښې دروازې په تشو څوکیو نظر تیر کړ. ټولګی ټول نه ورښکارېدو. په دروازه یې لاس کېښود، زور یې ورکړ، ټک شو. دروازه له دیوال سره ولګېد. انجلۍ په اوږده غاړه د ټیکري پیڅکه ورکش کړه. هلک په راوتلو سترګو ورته کتل. د نجلۍ تندي ګونځې وکړې، قلم یې په ګوتو کې وسوګل. هلک وارخطا غوندې شو، رنګ یې سور واوښت، خبرې یې هېرې شوې. په خپل کار پښېمانه و. په بنده بنده ژبه یې وپوښتل، دا اول ټولګی دی؟ انجلۍ ته خندا ورغله. له ځانه سره یې وویل، لکه چې له اطرافیانو سره یې. پاڼه یې واړوله، هلک ته یې وکتل، شونډې یې بوڅې کړې، ویې ویل هو. هلک لرې نه ولاړ، د لومړي قطار په یخې څوکۍ یې ګوتې تېرې کړې، ورته ځیر شو. سرونه یې سپېره و، جیب ته یې لاس کړ. انجلۍ د سترګو تر کنجو ورکتل. هلک په څوکۍ رختې ټوټه مخله، شونډې یې بوڅې شوې. ډېر تیز دی. هلک کېناست، ښی او چپ لوري ته یې وکتل. څوکۍ تر قطار شاته ورته ښکاره شوه، کر شو. انجلۍ په غوږو کې ګوتې ورکړې، ورمېږ یې تاو شو. تور اوږده ویښتان یې له اوږې وښویېدل. هلک کړوپه ملا ولاړو، لاسونه یې د څوکۍ په ژی ایښي و. یوې او بلې خواته یې وکتل، قطار سیخ ورته ښکاره شو. انجلۍ په زوره غږ پرې وکړ، لیونۍ یې، که څه بلا یې، ودې ډار کړم، خدا زده چیرته دې ژوند کړی اطرافي. هلک انجلۍ ته کتل، غوسې یې خوند ورکړ. ورو یې وویل، خدایه پرده، څومره روې ده د کاپیر لور. خو اطرافي خوند ورنه کړ. د کتابچې پاڼه یې او واړوله، په غټ خط یې ولیکل اطرافي. لومړی سمستر تیر شو. د ازموینې وروستۍ ورځ وه. هلک په لویه تخته سپینو پاڼو ته ځیر و. د لومړي ټولګي ځای خالي و، پایلې یې نوې اعلان شوې. پام یې شو څنګ ته یې څوک ولاړ و. ابرو غږ یې واورېد، شماله. هلک ور وکتل، لینا وه. له تختې شاته شو، غوښتل یې لاړ شي. لینا یې تر مخ ودرېده. شمال یوه او بل لور ته وکتل، چا نه څارل. اوږده سا یې واخیسته، څه وایې؟ لینا د اوږدو ګوتو پوڅوکو پراخ سپین تندی وګراوه. لاندنۍ شونډه یې تر غاښ لاندې کړه، شرارتي مسکا یې وکړه. څه مې ویل؟ انجلۍ شمال ته وکتل، ویې ویل، د پایلو پوښتنه مې کوله. شمال پاڼه تېره کړه، په خشکۍ وویل، ته یې نه وینې؟ کوم دی؟ له دې خبرې سره یې اوږده ګامونه واخیستل او څانګې ته ننوت. ټېلیفون زنګ وهل، غږ یې دپ و. هلک لاس پسې وتپول، تر بالښت لاندې و. ټېلیفون یې غوږ ته ونیو، په خوبولي غږ یې وویل، الو. چا په خپ غږ وپوښتل، شمال یې؟ هو. ښه یې؟ ګزاره ده، لینا یم. شمال بیرته تکرار کړ، لینا یې؟ هو. ولې؟ هسې، ما ویل د ښاریانو یې، له اطرافیانو سره څه ښه شمېره دې له کومه کړه؟ لینا وخندل، د ټولګي له نماینده مې واخیست، نن پوهنتون ته تللی وم. هغه وویل چې زه زنګ ورته وهم. ما ورته وویل چې زه یې خبروم. شمال وویل، په څه شي؟ زیره مې درباندې کوم. زیره؟ هو. کابل ته څه وخت راځې؟ چې رخصتي خلاصه شي. زیره خو به راوړې، خامخا. خو ته ووایه شماله. ها، اول نمره شوی یې. رښتیا؟ ټوکې خو به نه وي؟ نه، په خدای رښتیا درته وایم. شمال وویل، دا خو ستا برکت دی. هغه څنګه؟ اوله ورځ دې په یاد ده چې راته ودې ویل اطرافي؟ لینا وخندل، چوپتیا شوه. شمال وویل، لینا غږ مې اورې؟ ټېلیفون ته یې وکتل، اړیکه پرې وه.
خبرونه په پیل کې مې هم د فنکار او هنرمند په حواله خبرې وکړې. د ورسپات ټولونو اکثره وګړي د هنرمندانو هنر خوښوي، خو خپل هنرمند نه خوښوي. ښایي دا له دودیز چاپیریال څخه د هغوی تاثر وي. خو که چیرې له هنر او هنرمند سره مینه وشي، تشویق شي او له کږو لارو وژغورل شي، نو دا چاره د ټولنې د عامه روان او فکري بدلون په برخه کې رغنده رول لوبولی شي. د ورخمین خیال په نننې برخه کې د پښتون هنرمند کرن خان د زړه غږ اوروچی د نظم په ژبه یې را بهر کړي.
زهم فنکار يم زهم زړل رما د ډېر یار يم هیڅوک نلرما. زباد ستړي ژوند قصه دا سیدا زباد ستړي ژوند قصه دا سیدا پکې د مینې دا حصہ دا سیدا لکه دریاب کې اوخ کورک نشي. په ماشومتوب کې غریبی ډېره وا غریبۍ کې بے وسی ډېره وا. زه هم فنکار یم دورانو کوسو او قلم کار یم دورانو کوسو. ما مینه نه پیژندا ما مینه او پیژندا ما مینه نه پیژندا ما مینه او پیژندا ما مینه کړه د منکر نه ما مخ کې نه هر موس نه هر نه ما زلا د سر د پاس سر نه ما لا خو خپل ځان ته برابر نه ما در په در یم خو بے در نه ما مسافر یم خو مسافر نه ما وس په زیګر یم خو پر هر نه ما خار یم خو اورې په خور نه ما ز د یو غم نه لاس په سر نه ما زلا تړون د لر او بر نه ما ز د لفظونو جادوګر نه ما ز یو فنکار یم بے وس فنکار. ما په خپل فن پسې جڑا کړې د خلکو په ما پورې خندا کړې ده. زما غربت زما بے وس ژوندون زما د هر ارمان سودا کړې ده. ما چرته هم چاته جړلی نه دی ما چرته هم چاته جړلی نه دی ما لا د چا نه څه غوښتلی نه دی ځکه چې دلته خلک فن خوښوي فنکار نه خوښوي. دغه الفاظ مې د غنی بابا دی او ورپسې دغه الفاظ زما دی. زه هم فنکار یم زه هم زړه لرمه قسم په خدای دی که هیڅ لرمه. ذهن مې هسې په چورلک غوندې دی خو نن مې هسې زړه راډک غوندې دی. تبوي دی د غرونو کلک غوندې دی خو نن مې هسې زړه راډک غوندې دی. راشه په ما باندې نن څه تیریږي راشه په ما باندې نن څه تیریږي څه چې تیریږي خیر دی ښه تیریږي. آیا زما د مینې دا انجامو آیا زما د وینې دا انجامو. زه یو فنکار یم خو د خوارې ځمکې د دردېدلې او خونکارې ځمکې. دلته په فن پورې خندا کېږي دلته هم دا کېږي هم دا کېږي اخر په وجه چې د چا کېږي دلته په فن پورې خندا کېږي. زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي ماته یو خبره سپینه نه کوي. بس دا به وایمه مشران دی خیر دی خو چې دا خپل در نه په بله واوړي سړی د هر څه نه په خپله واوړي. خبرې ډېرې سر یو دا دی چې زه په خپله باندې ځان ورکم او یا په ځان کې دا جهان ورکم. زما د غږ مینان ټول خلک دي خو دومره دا چې دا د ټول خلک دي. زما هنر ته دوی ګډا کړې ده زما هنر ته دوی جڑا کړی ده او تلې په ما پورې خندا کړې ده. زه به نور هیڅ نه وایم خدا به وایمه زه به نور هیڅ نه وایم خدا به وایمه رښتیا مې ویلی دي رښتیا به وایمه ښه په جڑا 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 به وایمه. یاري خو تا کړه ما خو نه کړه اوس چې لنډه پرې کوې جڑا راځي.
خوشالو په وخت کې دې خلق میں اپما سختو حالاتو کے ہر چا زمان سنکڑے رے علما سرے مینا کڑما سرے جھنکڑے.
زمان پچا هم یقین پاتې نه وې دلته ټول تور دي سوک سپین پاتې نه وې چې مازار کې نو خوشحال بګرځي پدې هم شکر دی چې سیال بګرځي. زه د وطن خلکو له مینه ورکوم، زه د وطن خلکو له مینه ورکوم، که ضرورت شو خپل وینه ورکوم. افسوس په دې ده چې چا خپل نکړمه، داسې یو سوال یم چې چا حل نکړمه، هر چا ارمان کړم چا تل نکړمه، زه له دې غم اوس لیکل نکړمه. پتلو تلو کې درته دومره وایما، خو پتلو تلو کې درته دومره وایما، سچې کولای شم هم روایما، ستاسو د خار نه د خپل کلی پورې، ستاسو د خار نه د خپل کلی پورې، د خپل پښتون وجود د سلی پورې. دغه یو ټپه زما په خوله ده، ځان له به داسې تاویز وکړم، د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کمه، د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کمه.
فیض داسې نو د چرګو سړی وم، د خود ننګ او د پښتو سړی وم، ز داسې نو د چرګو سړی وم، د خود ننګ.